راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 24 201.
زموږ ژخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس د دې ساتلند خبرونه. د جمهوری دورې د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و، پرون بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې خبري اعلان وته وویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2020 میلادي کال کې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماري ایلن مکرور کې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. ترکی رسنیو له دې هېواده د نږدې 200 افغانانو د ایستلو خبر ورکړ. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو د راپور پر اساس وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیر 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یو اصلي لار ګڼل کیږي. د برېټانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون جمعه افریقایي هیواد رواندا ته د یو شمېر پناه غوښتونکو د لېږلو وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برېټانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمېر مجرد پناه غوښتونکي له برېټانیا څخه رواندا ته لېږي. او
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولی دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو حقوق خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر سوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټ او ځوانان تر اندازې ډېری پرې ګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو لرواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی ده دی ناروغانو دی سایکوز ناروغانو دی بستر دی هغه دی هغه څوک دی چې لاغه له هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پخه ماته شوه.
چې د پنجمې دغه پنجمې خوځوله دی درد کوم مال ولا ځان ته کار وکړ. په دې وخت کې بي بي اجي مورته مې خدای ژوند لري دره پیل ویل بچم په خپل جوبل سره کوفته وکړه او په کې چې دا پښوب اونیک
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
او سره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چی چی پیسې؟ دبر چی دي پیسې؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نیول شوي قاچاقونکو سره تر 15,000 کیلوګرامه ډیر بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي. خدا چارواکي د نیول شوي قاچاقونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورن اشخاصو د جرمي دوسیو نشړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقيف کې ساتل د بشري حقوقو خلاف کار بولی او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت ادعا پر بنسټ د تیر یوې میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډېر مشکوک خلک نیول سوي چې په دوی کې 300 نوي د نشي موادو په قاچاق تورن سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 288 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 5615 کیلوګرام ډول ډول نشي مواد هم نیول سوي دي.
په دغه عملیاتو کې له 40 کیلوګرامه څخه زیات مورفین، له 55 ګرامه څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرامه څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرامه چرس، له 120 کیلوګرامه څخه زیات هیروین، 300 لیتره الکولي مشروبات او 568 کیلوګرامه تخمر شوی ممیز، نږدې 4200 کورسه تابلیتکان، 600 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یوه میاشت کې تر 15000 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور سوی. په پخواني حکومت کې به هر میاشت د نشي موادو سره د عدلیه او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر لسو ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعال کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوقپوه وحید فرضي وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشئی موادو قاچاقي کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی چې دا کار هم له دینی او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی، ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي آزادي سلب کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصتي کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشي موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول سوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره سوي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسولو استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې وروستیو وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي، وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پریګبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زده کوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشئی موادو پریښودلو مرکزونو کارکوونکي د نشئی موادو په تیره بیا د نشئی درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په وروستیو میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیره بیا پریګبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي د زلموټو او ځوانانو تر څنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پریګبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول وروسته اوس نشئی مواد خومره ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېرو ځوانانو پریګبلینو ته مخه کړې ده چې دا پریګبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 میلی ګرامو، 50 میلی ګرامو او 300 میلی ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یافت میشه.
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ ژور خفګان ځینو دردونو آرامولو درمل دی. ډاکټران یې داسې ناروغانو ته نه ورکوي چې عمرونه یې تر 18 کالو کم او 30 شپېته کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو له مخې پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خولې، اوریو، شونډو او ستوني د پړسوب دغه ډول د ژور خفګان، جنجال، زړه ناروغیو، خوبولي حالات، سالنډۍ او نس ناستي سبب کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی معتادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغو عصبي دردو لپاره مو څخه استفاده کیږي. لکه نورې کومې نشه یي مواد سي کومه نشه رامنځته کوي، دغه هم همدغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد رامنځته کوي. که چیرې په دوامداره ډول باندې ورڅخه استفاده وسي نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قانون له مخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منع دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړه بیلابیل درمل خرڅيږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د دوپامین، د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولې په معتادونو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي، دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلنس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجه په معتادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسبه پښتو کې دغه لوروي دي او مچس کوي، الانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي د استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد یا دغه نیورو ترانسمیټرونو دی هغه توازن مخنیس. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسی کوم نمونه واخلو، دوپامین او سیروټونین او نار اپینفرین، اپینفرین، دا هغه مواد دي چې د افراز د انسان د تفکر، د مور یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. که چیرې د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره موادو څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی، کاغه تریاک دی، کاغه چرسر مخدره مواد دي، هغه د دوپامین سطح چي کوي، د دوه سطح سي لوړ شي په بدن کې، په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار دی دو دا په مکمل شکل تغیر خوري او د مریض خبرې تغیر کوي. په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کیږي. حزیانات او برسامات دي ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسی لري، الانکه هغه مشکل دي په ذهن کې، دي په فکر کې وو. یا اورېدل په برسام کې مریض خبري اوري، وای لماسر پلانکی خبری کوي حتی مړی خي وای لماسر هغه رګیږي خبری اورم پسترګو باندې باز شانویني باز خلک ویني پسترګو باندې خبری ورسره کوي هغه پلانکی دغه ده نو دا ازیانات او برسامات دي دا هم د سایکوز هم د اراز ولایم چې مریض پیدا کی
پڅ ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کی
اغه خل دي مخدره مواد سره دي ناروغ دي ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي اوس بعضی خلک دي متخصص خلک دي عادي شخص کوي عادي شخص هم دسی کوم مواد مودي لپاره څه کوي مګر دایلی ون توپ تللی وي دا به دي معنا ده چې دي ذهن نظر دي هو خلک سپر ډیر وخت باندې دی په چرسو باندې معتاد ده دي د ذهن حساسیت نظر وخت زیات ده نو دا خلک چې دي ذهن حساسیت یا نظر و نور خلک ته زیات هغه زر جنون یا لون توپ ته او بده مخدره مواد په نویت پر یم اړه لري مثلا چرس نسبتا سپک نشه ده تر تریاکو پودر کچيري دی ل تریاکو پودر څخه استفاده که به هغه باندې دغه تاثیرات دغه د جنون دغه زر راځي نظر او چرس او نور سپکونه شوت بس یا تروانی روغتونونو کې کومه پیسدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دی هغه د هغه څوک چې لاغه هیروین څخه استفاده کوي لا شیشه یا میت ان ویتامین څخه استفاده کوي دغه پیسدی نظر او چرس او تریاکو ته پیسدی زیات ده
ما یو موتات ستاسو توصیه څه ده سی کوم یو لومړیتوب لري یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي د احتیاط درمنانه لومړی تداوی شي او که د سایکوز
دا شخص خو په دوه مشکلاتو باندې دی وخت ده یو مشکل دی ترک دی مواد او دا یو مشکل ده دی ترکوي او بل خپل د سایکوز ته پیدا سي نو په عین وخت کې دی باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره مواد ترک باید صورت ونیسي دا څنګه دل عادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته هغه خو صرف هغه دی معتادین شپخانه کې بستري هغه مقرره وخت دی پارس یا کوم د اعراض ولایم دی ترک دی دی ودراول دی مخدره مواد دی یو دوال ته ورکول کیږي او د نشې مواد دی پرېږدي او دغه ناروغان چې سایکوز ورته پیدا شوی وي او هم دی په زمن کې غواړي مواد ترکی نو دی به هم د رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وي چې هغه سایکوز اعراض وي تداوی شي او په زمن کې به هغه دی ودراول دی ترک دی مواد چې کوم اعراض ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي چیرې دی په سایکوز حالت کې وي او دی په شپخانه کې بستر سي لوي خو خود سایکوز اعراض دی چې دی ډیر ناراحت دی ډیر ناراحت نو ناروغان سره ناراحت کیږي او په زمن کې پرې خودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي نو دی باید اول د سایکوز تداوی وکوي او لغه نه ورسوي باید خپل مخدره مواد ترکی نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي دوباره لګوتوت سي
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولدا غد نشي پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته پیایي د دوی دغه اندېښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده
د مخدره مواد سي دي دوه قسمه اعراض لري یو ویډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مخدره مواد پریږدي او یو استفاده دی مخدره او استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کوي په ترک هم پیدا کوي د ترک خدای وی ډراول اراسي ورته وایي مریض ته ځله تنګواله پیدا کوي د مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کوي د دې لپاره په خپل سی په شپخانه کې ناروغ بستر وي د ته دوا ورکول کېږي دغه ټول شان چې د ما ذکر کړو او کچیر بیا دی په درې میاشتې کې واري له رواني وسابو له ډاکټر سره ویني دغه مشکلات له ترک دوا او د تورسو پیدا کی کتاب په مکمل تور باندې په دی بیا کوي او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره چې د علاج کړي دی باید ویني هر مشکل سی پیدا کی کوم شخص ته دی هغه لپاره کتابي صحیح تدابیر موجود ده
آیا په هدالاست آیا په هدالاست ځوانان ولې په نشو وخت کیږي په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو
په نشي توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص روګد کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوی دي چې یو فردي دي کورنی او بلم ټولنیز دي چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي یو دا چې کېدې شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا غد ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسورډر وایو یا کورونوی پرسونالټي ډیسورډر ولري او یا کېدې شي دغه شخص جوړ خفګان ولري دای کوشش کوي کوي چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه یې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل واوسي، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دي، کنټرول په اولادونو نشته، پوښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډېر قدر ورکول کېږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کېږي، او یا هغه کورنۍ نظام داسې وي چې ټوله ورځ پکې پرخاش و ټوله ورځ لانجی و، نو اولادونه له دې وجې نه اعتیاد او نشه یي توکو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوي دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د اعتیاد لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان اعتیاد ته مخ راوړي، یو ځوان فکر کوي او ستونزو خلاصون اعتیاد او یا تبلیغات شوي دي. ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابټیز لپاره تداوی ده، نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه و، نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي، تحقیقات او سیډنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي خو ټول عمر دا په نشي توکو روږدي کیږي. کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي، هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي. وروسته چې دا نوې ځواني او ځواني مرحله ته رسیدي، له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بلاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتنفیتامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږد کیږي. شروع د سګرټو، نسوارو، چرسو، بلاخره دغه څه سره احتیاط وړاندې.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الواحد وایي چې لایو موتات سره د جنجال لامل په ماته سو، په درملنه زرګونه افغانۍ ولګي دي او ډیر سرګردانه سو. دا چې د عبد الواحد موتات ترمنځ پر څه شش خړه پیخه شوی او د عبد الواحد په خولي ماته سو، دا بخپله د عبد الواحد لخلي واورو.
د روژه کې ناستو موږ کور لپاره د امنیتي کمرې هم لګولې کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره ده. فقط تو نه شل دقیقې تیرې وي چې کمرې ته مې پام شو، چومیلی چې اوکاس ولاړ ده، د موږ د میمن خاني د تشناب پایپ پاس ختلی اوکاس چې د پایپ ته اوکاس ولاړ ده. کشي ته مې غږ وکړ، حبیبالله جان ورور، ما د فکر کوم چې دغه صاحب پوډري ده او دا پایپ وړي. زه ویل والا هو ای صاحب پایپ وړي، او منډم ته صاحب چې منډم ته ورغلی، سړی څه کوي دی پایپ سره، څه کار ده؟ ګوره پایپ دې مات کړی. والا وایي دا مېخ مې پکاره، ما سره ټوکی وکړ، مال خانه تا خرابه شي، خو چې مېخ دې پکار خو دروازه به ټکړې چې یو مېخ مې پکار، تا خو دا پایپ سره یې کړی کنه. خدای لاړ د پښې کې مې درد پیدا شو پنجه کې، نو چې کور ته راغلم چې دا پنجه مې دغه پنجه مې خوځوله ډېر درد یې کوه. مال والا چې ځان ته د کار وکتل، په دې وخت کې بیبیا جی مورتې مې د خدای ژوندۍ له ده راپیلې ویلې، بچم په ښه خو د ژوبلسه کوفتې وکړه، خیزه برته الوا پخه کړه، الوا پکې ده چې دا پړسوب ونکي، همدا کار یې وکړه. پهلوان پیشپې کې خو د درد غلی سه، خو ډېر نه. سبا ته راغلم کفروشۍ ته، کفروشۍ ته شکستبان ته لاړم چې وروره ته دا وګوره څه قصه ده. ویلې وروره بې جایه سوي پښه څنګه یې کوه، وبه یې تړم، خو جای یې کړه، راته یو تړله اګیم پې وتړله، او ټکه یې تاو کړه. تېنه درې ورځې دا درد ارامه نهسه. په څلورمه ورځ راغلم برتهی مده، خو تشخیص صحیح نه وه. دویم ته یې لاړم، د دویم والا چې دا ګوته پرې کېښوده په فشار یې ورکړه، ویل وروره دا خو د غټې پنجې هډوکی دې کسر کړی، ته لاړ شه عکس یې واخله. ما ویل ته څه کوې؟ ویل زه به دوا مواد درته واخلم. خو دوا مواد یې واخله، نو درې سوه روپۍ دې دواړو ته هم ورکړې، سه یو نیم سلای لاړم، پنځه سوه روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسر یې معلوم شي، ډیجیټلي عکس. ډاکټر صاحب ته لاړو، درې سوه هم فیس ورکړه ډاکټر صاحب د هډوکو ته. هغه چې ویل ډېر ضعیفه کسر یې کړی، دی او سر پر دوای راکه او ټول پایپ د 500 روپے نهایت د 100 افغانۍ پایپ او خبرې زر یو نیم زر تور رسیدو او په خای 20 ولا بولای.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حجی اسلام ل خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې وتلی وی چې دا کرم په نوم یو ځوان ویني. د ځوان په لیدو دواړه لومړی حیران او بیا په زړه کېږي دا چې اکرم څوک دی، ولې حاجی اسلم او میرمن یې په زړه اسول، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مبارک
دی، مبارک مبارک.
د چې شي مبارکي راکړې، څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې څه دي؟
ټوله خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي، پیسې.
چې شي پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا دی وګوره.
وسره دا دومره پیسې دي له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه، تریاک دې خرڅ کړل؟
او
وہ سر ہے وہ سوچو کچھ پیسی جو پیدا کرے اس نو باید خپل زی اسلام وعده وکړو.
دا خبر اخو ما هم درته کولا، هم دا نن خې خانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ جر وعده غواړو.
سلیم وعده می د ژوند دی وزن یارمان، او کاش کی می اکرم زی هم را سره وای. پنځه کال کیږي چې د زړه ټوټه می راڅ چلا سویت، نه پوهیږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اکرم خوز ما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کیږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالی مرا پورې زار کوه، بس نه نور مژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بل خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دغه د مغازې ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانې یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. تا پودری ده، پودری بزنه نسوزه.
پودری ده که هر چوک ده، بیچاره وجه ده. تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز سکنه. انداده، وقت ربا چه وقت.
مورکه یو خوده ده دزنه هر ارمان پورکه.
سره، تا دیالک ده او گره، بیخید اکرم خونده نده.
اکرم؟ نه نه، دا با اکرم نوی.
هو زما نوم اکرم دی، د نوي کلي یم. تاسې مورکۍ او بابا نه یاست؟
وي دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وي پر باندې سم ته چیرې وې؟ مور ته سا بله وخت دی.
ځکه چې ما کوګنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول به او پیسې مې ګټلې، خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپل املا په خپل ماته کړه.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورشيده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.